شپږ بجې شوې. احمد شبریم تاسو جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سر لننه تر سیشنبه د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیرابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبه تر سیشنبه په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیرابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دي چې اروپایي ټولنه او شریکانې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 سنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د شونځو د استادانو د بیا ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبريالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالي بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالي بستونه په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوي. د کوټه پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندې کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکر شوی ده چنن ده اروپا و ناتو ترون مشران پا اوکراین که ده سول امنیت و پر روسی ده فشارون و ده زیادی رو بخاطر پا لندن که غنده وکری. ده اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی هم پا ده غنده که برخه اخلی. خو روس تردی چه لروسی سر پا جگره که ده اوکراین لستر تنویلوون که متحد یالتون و سره اریک خرد پر شوی ده. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ترامپ په خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوي دي. اسجرډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. اونې واوښته د تورخملار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالونه کې مانټي ریداب کې خراب شوی. ډېر نقصانات او شومنګ لاو بس کوم بختنن کې الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریټ کړي. په عمان کې پلسکونو افغان جونې چې هلته درس وایي بي برخلیک شي. څرنګه وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل هم درکړو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه هم لرو او پکې به د نوښت په اړه واوري چې څرنګه څوک ابتکار کولی شي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوه اونۍ وروسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوستې جوړې کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څه باندې یوه اونۍ وروسته وویل د طالبانو حکومت باید دا ستونزه د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یوه اړخیزه توګه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوې. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستاني سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لاری چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډېر زیات وروله بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډېر خلاصې په خیر سره وچې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ډریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټر یې سار ولاړ دی.
نوم یې علي دی او ګیټ بند دی او ولاړو دواړه طرفه لانجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي موږ له ګاډو ټولې خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه ده او داسونه سهولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم ستنه شته دي ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیې مشر وحید شینواری ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه وویل د پولې د بیا پرانیستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم بندې خوله کرشي به ور واوړو. په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. بل لور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوی. له سرتیری او یو ځایي کس ژوبل شوی دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایي خلکو وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډک ګاډې ایدک پول سره د فوز ګاډو سره وجګړه و چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو دغه برید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلی او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته وروسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوي وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرعلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی و چې د خپل خاورې امنیت خپله ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې برید دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړی و چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپله کمیټې ټاکلې. سو یې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځایي خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي، او که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو له لارې خبرو. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولی شئ. د عمان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلینې چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وو، وایي ملاتړې بند شوی او اوس له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا محصلین اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په عمان هېواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ یې دغه بورسې ترلاسه کړي او عمان هېواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي، خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپلو زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل
برما
دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نسو کولای. یو سی ډی بند سوی، اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو، د تحصیلي بندیزونو سربیره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو که موږ بیرته افغانستان ته ولیږدوي.
عمان کې یوه بل افغانه محصله چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي، نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربیره نشي کوای پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې زده کړې کولې، بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاست کېږي چې ځانونه تر عمان راورسول، خو تېره شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سی ډي لخوا بند سوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیږدوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو ووایو، داسې بې لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته نسو تللی.
امید او ارزو به اینجا آمده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چې شمیر یې درې اتیا تنو ته رسیږي، اته یې د ماستری او پنځه اویا یې د لیسانس محصلین دي او په بیلابیلو برخو لکه سیول انجینرۍ، کمپیوټر ساینس او اقتصاد برخو کې پر زده کړو بوختې وي. وایي چې اوس به برخلیک حالت کې دي او له نړیوالو سازمانونو د ملاتړ غوښتنه کوي. په هغو شواهدو او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي راډیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي، له کورونو لري دي، په دوی به سخت تیرسي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د 23 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګالې دي. دغه سازمان دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبایو وه په وینا په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د څښاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان یې ناروغان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
خو
کور سره دکانونه دي او ذخیره ډکوي هم هغه چینای راوړو قید به حیوانان نه څوکي کېدل او چې معایناتو هم کاوو کولمې مکروبي دي او دا اوبه هم خرابې دي ووله غټ غټان او وړې ټول مدتر کوي.
د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچه سوی او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څه ولرله او په ټوله مو اوبه راایستلې، څاګانې وچې شوې، بیا مونه راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له همغو سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والقوله راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څو کلونو جګړو او زیرمو د منځوړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدود شوی ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمېرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدید زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سٹارمر وای هیوالي د اوکرين دوامدار ملاتړ تشمن دي. شاغل سٹارمر شنبه ماشام یعنی تیر ماشام د اوکرين د ولسمشر ولودمیر زيلنسكي سره په لندن کې ولیدل. تمده چې نن په لندن کې د اوکرين په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشي سره جوړ شي. زيلنسكي یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفیر ولستانکزای راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسكي له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه ورځې تر سرمشري ځای د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سٹارمر سره ولیدل. زيلنسكي له سٹارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر له اوکرين د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it takes.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکرين سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلې وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکرين ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو، او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکرين د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکرين لپاره وي. د بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکرين له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زيلنسكي او ولسمشر ډونالد ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکرين تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې، د همګړې اړیکې له اوکرين سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالتونو او اوکرين د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زيلنسكي خبرې پرې پریښود او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا د راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربېره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانستي. د ماسک ملګری شیون زیلیس په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکورګوس نومیشی دی. ماسک او زیلیس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی ښځې درلودې. ماسک له خپلو پخوانیو ښځو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپل اوسني ملګري شیون زیلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژي کې کمپنی مشه د قتل کیشي. له څلورو ښځو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 400 تر رسیدي او په هر یو باندې داسې نمونه شته چې د خلکو پام ور اړولای دی. ایلان ماسک د ایکس په نوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لزان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوې څو اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدنه وه. 35 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړه بیه پلورل کیږي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادي علت د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ 19 مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,200 افغانۍ، 25 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د ډبلیو ایف پی د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
د غور لارې اکثر وخت د واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړۍ او نورو مایعاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. آن د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک
مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، دیاړي کوم، کله دیاړي پیدا سي کله نشي، ولادې نه پقی دی، هلته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میری آرمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کېږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو راجذبول دي، زمینه دې ته مساعده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي، نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
تا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشي تلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزي راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ژوند ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې تللی شي نه یې باندې وتی شي، دا جمعواري والا دا یا امر بل معروف سو تایدا پلاسو تایدا پلاسو په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې مونږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته مې زنګونه وهل چې زر ورور ځان راورسوه. زر ټو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا مونږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو ربې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب، کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پرې محرمه.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه وه، نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و، نو د ډېرو ستونزو سره مخ شول. د لډاره چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږه له کوره باندې نه شو وتلی. د له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسبې او په دودیز او غیر علمي درملونو تکیه کولو ته اړ ایستل شوي دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د نجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کېږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بېلابېلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
آزادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.